یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغانان د سولې تګي خو د سولې اصلي اړخونه حکومت او طالبان یو بل تورنوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. په اروزګان کې د کوکنارو یو بل بدیل پیدا شوی، هغه کنځلې دي چې کار یې اسانه خو ګټه یې ډیره. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې ډیرې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، احمد تکل ته غوږ شئ چې وروستي خبرونه درته وایي.
د خبرونو سرټکی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر نوې دوره پیل کړې ده. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وجلی دي. او په فرانسه کې چارواکي ویر لري چې د کووید 19 په مواردو کې د پاموړ زیاتوالی ښایي د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د پیل نښه وي. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا ته د سفر نوې دوره پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر د جمعې په ورځ پیل کړی. د بیان له مخې خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې په ځانګړي ډول د بندیانو د تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو په ګډون د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي. امریکا او طالبانو په فبروري میاشت کې د سولې هغه موافقه لاسلیک کړه چې یوه غوښتنه د بین الافغاني خبرو پیل و. خو د دې خبرو پر وړاندې یو خنډ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف او بل د تاوتریخوالي نه کمیدل دي. تمه ده چې خلیلزاد به په اسلام آباد کې د بین الافغاني خبرو د پرمختګ لپاره د پاکستان د ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلی دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې ده.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکي د ډلې حوصله او تجهیزات د غوی د ځان سره وړي دي. یواره د رنجر ته یې ور کړی.
د عبادي په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلي او حالت اوس تر کنټرول لاندې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې تیره شپه په دو موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري ووژل شول. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې چې د ګرشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوې څو تنه سرتیري هم ټپیان شوي دي.
د موټر بم دوه انفجار شوي دي. په دوه انفجاراتو کې په تعداد د دوه تنه افغان سرتیري شهادت رسیدلي دي او درې تنه نور هم ټپیان شوي دي.
خغلی ځواک زیاتوي چې په دې چاودنو کې د ملي اردو پوستې ورانې شوي، خو مرګ ژوبله یې ځکه لږه اړولې ده چې سرتیري مخکې له حملې خبر و. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د دې لویې لارې پر امنیتي سرتیرو غبرګې موټر بم حملې کېږي. د دغو حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. څو اونۍ وروسته له دې چې د ډیری هیوادونو اکثرو هیوادونو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، د دې ناروغۍ پیښې په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې زیاتې شوې دي. له دې سره هغه اندېښنې هم زیاتې شوې چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره له څه ناڅه پرمختګونو سره سره ښایي د دې ناروغۍ نوې څپه راروانه وي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن یکشنبه په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي د دیارلسو اونیو په ترڅ کې د کووید 19 د مواردو له کمېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی له نږدې څاري. په فرانسه کې چې کووید 19 ناروغۍ نږدې یو دېرش زره کسان وژلي، پرون په دوهمه ورځ د ورځې له زرو زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې څو سوه کسان پرون یو ځل بیا د حکومت پر ضد د مظاهرې لپاره راټول شول. که څه هم د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د معترضانو د آرامولو لپاره تېره اونۍ څو او به څلور وزیران بدل کړل، خو بیا هم ل ولاسو پرله پسې ورځو رئیس د مظاهره روان دي. مظاهره چان وایي چې یوازې د ټول حکومت استعفا د دوی قناعت ترلاسه کولای شي. مظاهره چانو ناره وهلي چې استعفا او مافیا، او ځینو یې د پلازمینې صوفیه په مرکزي برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خواته رومي بانجان او د تشناب کاغذونه ګزار کړل. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې لوی څارنوالۍ د جولای پر 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه ووهله. مظاهره چیان وایي چې دا چاپه پر ولسمشر رومن رادیف د حکومت او لوی څارنوال حمله ده. ولسمشر رادیف د دې مظاهرو ملاتړ کړی او له حکومت څخه یې د مافیایي کړیو د ایستلو غوښتنه کړې. او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس غړي جان لیویستا د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو په ترڅ کې لومړۍ غونډه پرون د الاباما ایالت په تروی ښار کې د هغه په ټاټوبي کې جوړه شوه. لیویس چې د ډیرو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د جولای په 18 د 80 کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته مړ شو. لیویس د امریکا د مدني حقونو د مبارزې په تاریخ کې له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې مشري مارتین لوتر کینګ کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یې پته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلی، خو د سولې د خبرو اصلي لوبغاړي حکومت او طالبان یو بل ملامتوي چې د مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
دا موضوع مو له یو کارپو سره هم تحلیل کړي. په اوروزګان کې د کوکنارو یو نوی بدیل پیدا شوی، دا کنزلی دی چې کار یې اسانه او کم لګښت دی.
څه دا دوه نو بنه غواړي، لکه دا جواري چې غواړي یا دا نور څه غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا بې مصرفه کښ. دوه واره د غونه جواري مکرلې وي، د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پیښو له زیاتوالي سره اندېښنې پیدا شوې چې ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. دویمه نیمایي نور بس دی یا شکست سکوت 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د بین الافغاني خبرو د هڅو په تړاو د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی، حکومت او طالبان پر یوه او بل تور پورې کوي چې د سولې او مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د ملي امنیت لخوا د دوی یو شمېر هغه بندیان بیرته نیول کیږي چې تازه له بنده خوشي شوي. خو افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي طالبانو د سولې په اړه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د امید ظهیر مل راپورته.
د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یو او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یو او بل تور پوری کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي، کومې چې د تاوتریخوالي د کمیدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار اواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت یې هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ملي امنیت لخوا په خوشي شویو بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. خغل شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو پاړه هم خبرداري ورکوي او زیاتوي دوی خپل خوشي شویو بندیانو ته ویل چې په خپل کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګان یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو ځینې یې بیا د خلکو پر ضد بیرته وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لارښود مشر سید اکبر اغامی وایي وړاندې لدی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د درېیم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سپځلی دی په دې اور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلی دی او جاني تاوان ملت ته رسېدلی دی. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شا باندې تحملوي.
د افغانستان حکومت او طالبان داسې مهال پر یو او بل د سرغړونو تورونه لګوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي زلمی خلیلزاد د جولای په سلی رښتمه له امریکا دوهې اسلام آباد او اوسلو ته روان شوی دی. اعلامیه زیاتوي خلیلزاد به په دې سفر کې د بین الافغاني خبرو د پیل پاړه پر ټولو لوریو فشار راوړي. خلیلزاد داسې مهال سیمې ته سفر پیلوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې یوه برخه همداره چې دا ډله به له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
سمیتا د زلمی خلیلزاد له سفر سره هممهاله افغان حکومت او طالبانو د یو او بل د ملامتولو لوبه بیا جدي کړي او یو بل تورنوي چې د سولې د خبرو مخنیسی. خلیلزاد خپل سفر کې قطر، پاکستان، افغانستان، ناروی او بلغاریا ته ځي. له بلغاریا پرته نور ټول هیوادونه د افغانستان په سوله او بین الافغاني خبرو کې رول لري. دا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ځینې طالب بندیان چې له افغان زندانونو خلاص شوي بیرته د جنگ لیکو ته ستانه شوي، دا کار پر بین الافغاني مذاکراتو څومره ناوړه اغیز کوي او د سولې راټوکېدلې هیلې څومره زیانمنوي. په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا خبره څومره جدي ده چې یو شمېر خوشي شوي طالبان د بیرته جګړې ته تللي وي.
کوم معلومات چې زه لرم، څلور نیم زره شاوخوا بندیان چې لسیوي دي، نو په دې کې هر فرد طالبان نشي کولای چې ویساتي او د ضمانت وکړي بیرته جنگ ته باید لاړ نشي. مګر د طالبانو پالیسي دا ده او د امریکا ته هم دا ژمنه کړې ده چې بیرته د جنگ صفوف ته نه ګرځي، نو اکثریت نه دي ګرځېدلي. خو ځینې افراد د خپل شخصي انګیزې په دغه باندې ګوتو په شمار افراد بتللي جنگ ته بیکړي. دوه مسله دا ده چې زما معلومات پر علاوه پر دې دا دي چې طالبان دغه اخري 1500 نږدې شاوخوا چې افراد اوس پاتې دي، د دې تر له کولو او نه له کېدلو پورې دوی بیرته دغه افراد جنگ ته نه غواړي. که چیرې دوی اوس هغه افراد یو لاړ شي جنگ ته، نو بیا دغه 1500 شاوخوا دوی له کېدل او دوی ډېر مهم افراد دي، نو دوی له کېدل د ستونزو سره مخامخ کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې اکثریت طالبان نه دي تللي. نو زه فکر کوم امریکا له دې سره غټه ستونزه نه لري، کوم اعلامیه او نه ده خبره کړې چې دوی په دغه موضوع پاک لدی حساسیت ښودلی وي او یا هم کوم نگرانی دي ښودلی.
ملګرو ملتونو سازمان هم یو اعلامیه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې بعضې جنګیالي شته او پاکستانی طالبان هم شته، او دوی وایي چې امریکا د طالبان سره تعهد کړو چې طالبان باید دغه نور تورریستي ډلو ته ځای ورنه کړي او زمينه د جنگ ورته مساعده نه کړي. په دې سره کې ستاسو نظر څه ده؟
دا یو ډېر ستونزمن کار دی چې طالبان یو کول چې خارجي جنګیالي د خپلو ساحو څخه وباسي او د هغې پر وړاندې نظامي عملیاتو کې. دوی په کونړ کې داعش پر وړاندې باندې حملې وکړلې مګر ناکامه شولې. دوه دلیل یې دلته، یو خدا دی چې د طالبانو خپل مهم افراد دغه خارجي جنګیالیو سره ډېر نږدې کار کوي. دوهمه مسله چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې که چیرې طالبان د یو بل اسلامي په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې جنګیږي، نو دوی خپل هغه اسلامي مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نو زه فکر کوم کله چې د سولې خبرې لا هم زیاتېږي، د طالبانو یو تعداد افراد به دغه خارجي جنګیالیو سره لا هم خپل اړیکې ټینګوي او د جنگ د شدت او د ادامې لپاره به په ګډه سره کار کوي. چونچې د افراطي نظریې سره مشترک والی لري او منافع اقتصادی سره ګډی دي. زه فکر کوم طالبان په خپل په دې کاني چې دوی لپاره به دا یو ډېر غټ مشکل اوسي.
دغه اندېښنې چې اوس راپارېدلي دا به په بین الافغاني مذاکراتو څومره تاثیر وکړي؟
دا یو مهم سوال دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسایل ته آیا رای حل پیدا کیږي که نه پیدا کیږي او بحث به څومره مفید. خو زه فکر کوم هغه کې به هم ډېر زیات لاسته راوړنه په دې خاطر نه وي چې طالبانو باندې فشار راوستل به فکر کوم ستونزمن وي، او دې ته اړستل چې د دغه خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې اقداماتو کې زه فکر کوم دا به یو څه ستونزمن کار وي په بین الافغاني مذاکراتو کې، چون چې طالبانو مخکې نه مخکې د امریکا سره وعده کړې مګر پر هغې وعدې باندې نه سوی درېدلی، مختلف دلایل لري.
ستاسې وړاندیز څه دی د دې لپاره چې دغه مذاکرات په ښه توګه ترسره شي؟
تر ټولو مهمه طالبان لپاره دا ده چې مذاکرات باید مخکې نه مخکې شروع شي، او څومره چې ژر شروع کېدلی شروع شي. 1500 بندیان چې کوم پاتې دي د دې د اله کولو پورې باید ډېر اصرار پر ونه کړي، چون چې اخر د ورځې کې باید د خپل اله کېږي که بین الافغاني مذاکرات کامیابه کېږي. یو دوم مسله دا ده چې هغه افراطي نظریاتي افراد چې په طالبانو کې دي د هغوی پر وړاندې باید طالبان تر له اوسه او ډېر وخت مخکې باید په دې فکر کړی چې څنګه دوی دغه کې خونسا کړي، که نه هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي. او د خارجي جنګیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
حکمت اعظمی و چې جګړې ته د یو شمیر خوشې شوو طالب زندانیانو پر احتمال او اغیزو غږېده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم دا چې افغانستان کې د ورځې اقتصادي خبرونه او پیښې څه دي، ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د څام جوړیدونکې ناستې لپاره پوره چمتووالی لري. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې یادې ناستې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي موارد چمتو او اړوند سندونه هم د ناستې له ګډونوالو سره شریک شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه ناسته کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو او بنسټونو استازي په حضوري او غیر حضوري ګډون وکړي. ښاغلی مسجدي وایي ګډونوال لیواله دی چې د جنوا کنفرانس دو اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د سام په نوم ناسته په دې هدف جوړیږي څو مرسته کوونکي هیوادونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخو کې څومره لاسته راوړنې لري. ټاکل شوی چې دا ناسته د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په کابل کې جوړه شي، او د دې ناستې قربانه به د مالیې وزارت سرپرست او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د 2020 کال پراختیا کنفرانس د جوړیدونکو په چارو کې د فنلند هیواد ځانګړی استازی وي. په تخار کې د لسګونو دوکانونو مالونه سوځېدلي دي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورد مشر رحمدین حاجی اغا وایي د تخار د رستاق ولسوالۍ په بازار کې وړ مشپسه د پاسته څلوېښت دوکانونه سوځېدلي، خو دوکاندارانو ته هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. هغه زیاته کړه چې دغې اور لګېدنې هټیوالو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. دا په یوه کال کې دویمه اور لګېدنه ده چې د دغې ولسوالۍ په بازار کې رامنځته کېږي او هټیوال زیانمنوي. د دغې اور لګېدنې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په بېلابېلو برخو کې مارکیټونه د نامعلومو لاملونو له امله سوځېدلي، خو دوکاندارانو سره مرسته نه ده شوې. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اتیا پوله، یو اروپای یورو و اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زرو اتیا افغانۍ، زر ایراني تومن درې افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه پنځوس افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې بیا زیاتې شوې. له دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه د اونیو لګول شوي بندیزونه چې په دې وروستیو کې لرې شوي او د اوړي سفرونو ته اجازه ورکول شوې ښایي بیرته ولګول شي. نور حالی نوریاس نوری وړاندې کوي.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس د نوې پیښو له زیاتېدا سره داسې اندېښنې زیاتې شوي چې هغه څه پرمختګ به چې د دغه وایروس د سرایت د مخنیوي په برخه کې په دې وروستیو کې شوی و بېرته په چټکۍ بدل شي او د پیښو د زیاتېدو څپه پیل شي. د فرانسې د روغتیا وزیر نن په یوه مرکه کې وویل چې چارواکي په وروستیو ورځو کې پر کورونا وایروس د اخته کېدو په نوي پیښو کې د پام وړ زیاتوالی چې دیارلس اونۍ پکې کمی راغلی و له نږدې څاري. په فرانسه کې چې د کووید 19 ناروغۍ له امله له 1500 زیات کسان مړه شوي، پرله پسې دوهمه ورځ د ورځې په متوسط ډول د کورونا نوې پیښې له زرو اوښتي دي. چارواکي وایي د نویو پیښو زیاتېدا ته په پام داسې ښکاري چې وضعیت هغسې دی چې د می په میاشت کې د بندیزونو له نرمښت سره رامنځته شوی و. د دې لپاره چې د دغه وایروس سرایت سم وڅارل شي، چارواکي له نسخې پرته په وړیا توګه د خلکو د کووید 19 تستونه کوي. په جرمني کې هم د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي، خو په دې هیواد کې د کورونا د پیښو زیاتوالی عمومي نه بلکې په سلو کې څه باندې شپېته یې په دو ایالتونو پورې تړلی دی. د جرمني د روغتیا وزیر ینس شپان وویل د کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي علت دا دی چې سفرونه زیات شوي، ډېر خلک له مشخصو ځایونو لکه د بالکان له لویدیځې برخې او ترکیې څخه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هسپانیا هم هڅه کوي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدا مخه ونیسي او د لاسرایت د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي. په دې هیواد کې د پیښو زیاتوالي نور اروپایي هیوادونه دې ته اړ کړي چې پر خپلو اتباعو چې له دې هیواده له تفریح بیرته ورستنیږي د سفر کولو محدودیتونه ولګوي. هسپانیا په اروپا کې تر ټولو ډېر کورونا وبا ځپلې وه چې د پیښو شمېر 290,000 او ترې د مړو شوو شمېر له 28,000 اوښتی. د هیواد د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو، خو د اوړي په سر کې په تدریجي ډول لرې کړل. یونان چې په توبي کې ډېر سیلانیان ورمات وي، په ورځ کې شاوخوا 10 نوې پیښې پکې ثبتېږي او دا هیواد د هغو سیلانیانو مخه نیسي چې دې هیواد ته دغه وایروس له ځان سره لېږدوي. یونان اعلان کړی چې هغه کسان چې له بلغاریا او رومانیا څخه ورځي باید د کورونا وایروس د منفي تست سند له ځان سره ولري. د نړۍ په نورو برخو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمېر له 14 میلیون او ترې د مړو شوو شمېر نږدې 6500 کسانو ته رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم دا چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه تبصرې او لیکنې خپرې کړي، ناجیه صافی یو شمېر ورسپانې لوستي او غورچانې وړاندې کوي.
مسیر ورسپانه د افغان سولې په تړاو هڅې له خنډونو او یو بنبست سره مخ بولي وایي هیڅ نوی مثبت تحرک پکې نه ښکاري. ورسپانې ټینګار کړی که د نږدې 600 بندیانو په خوشي کولو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیلیږي، نو حکومت باید ژر تر ژره دا بندیان خوشي کړي او په هیڅ ډول یې ساتل د افغانستان په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که ښکیل اړخونه په سوله کې رښتینی وي، نو نه یوازې د سولې لار کې به خنډونه جوړ نه کړي، بلکې خپله اړخه به لا زیاتې قربانۍ ته چمتو وي. مسیر ادعا کړي چې حکومت د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي او هم طالبان په خپله خبره کلک ولاړ دي او هیڅ انعطاف نه ښیي. سرمقاله لیکونکي په خلکو غږ کړی چې د دې بنبست د ختمېدو لپاره راپاڅیږي او مبارزه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې د افغان سولې په تړاو د ایراني او روسي چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشاره ادعا کړې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د خپلو ډلو په مرسته د افغانانو وژنو، د حالاتو ګډوډولو، تپل شوې جګړې پراخولو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد هڅو ته زور ورکړی او د دې لپاره اورپکي او ترهګریزې ډلې هم روزي او هم پر شا ټپوي. ورسپانې د روسیې او ایران له لورې د جګړې او ترهګرو د تمویل لپاره د اسنادو د شتون خبره هم کړې او لیکلي دي چې له دې ډلو سره د افغان ځواکونو په جګړه او نښتو کې د روسیې او ایران وسلې او نور تجهیزات په پریمانه توګه نیول شوي دي. ورسپانې پر افغان حکومت غږ کړی چې باید د دغو یرغلګرو او خونړۍ مداخلې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او 8 صبح ورځپاڼې په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د اوربند په اړه فکر وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور
د سولې پروسه کې ظاهرا رامنځته شوی خنډ د وسلوالو طالبانو د پاتې بندیانو نه خوشي کول دي، او په وینایي حکومت باید دا بندیان هم خوشي کړی وای. په سر مقاله کې راغلي د اختر پر رسیدو سره خلک تمه لري چې اوربند وشي او د جګړې پر ځای ستونزه له سیاسي لارې حل کړي. د سپانی چنګار کړی په داسې حال کې چې د سولې لپاره ټول فرصتونه برابر شوي دي، اړتیا ده چې طالبان هم نرمښت وخي او یو دایمي اوربند او د سولې هر اړخیزې هوکړې ته چمتو شي.
په اوروزګان کې کروندګرو د کوکنارو پر ځای د کنزلو کار ته مخه کړې. هغه بوټی چې غوړي مشهور او ښه خوند او بازار لري، کروندګر وایي دا بوټی ښه هم دی او اوبه کمې غواړي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین په دغه ولایت کې د کنزلو کر هیله من کړي او دا د کوکنارو ښه بدیل یادوي. شریف الله شرافت دغلته د کنزلو کروندو ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
پنځه څلوېښت کلن جان محمد د سری کلا په ځمکو کنځلې کرلې دي. سره کلا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ښار یوه سیمه ده. جان محمد وایي خپل دغه پنځلس جریبه ځمکه یې پخوا یوازې په پسرلي موسم کې کرل، خو سږ کال یې دا دي د اوړي په موسم کې هم کرلې ده. دی وایي کنځلې کرلې دي ځکه اوبه کمې غواړي او خواري هم ډېره نه غواړي.
پروش کال ما یو لږ نه کې تخم راوی و مکری، نو هغه شو روپیه را جوړ کړې شو خوندور، نو بارم شش کال دا سیډیر بالا خدای دا وبو د کموالی په خاطر او دغه په خاطر باندې مرته پانس د دونه وبنه غواړي، لکه د جواری چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي دا مصرف نه غواړي، دا به مصرف کښت د دوغه نه کده لکه و دا چې ما کړل دي دغه دوه واره د غونه جواری مکرلې و د غونه شې نه جوړوي لکه دا چې جوړي تاریخونو د کښت چې وینې دا شی چې دی وینې په دغه سره څنګ ته وژه سره ولای شي منګر نه جواری و دا به شی خو نه نسی سره ولای. دا
جان محمد وایي دا د ټولو هغه بزګرانو لپاره یو ښه زیری دی چې دشتې ځمکې لري او یوازې په پسرلي موسم کې کری. د جان محمد په څیر په ترینکوټ کې سلګونه نور بزګران هم شته چې د اوبو د کمښت له امله یوازې په پسرلي موسم کې خپلې ځمکې کری. د اوروزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا شپېته سلنه خلک د اوبو د کمښت له امله یوازې یو فصل خپل ځمکه کری. میرزا محمد بیا د جان محمد د ځمکو ګاونډی بزګر دی. د دې بیا لومړی ځل دی چې په خپلو ځمکو یې کنځلې کرلې دي. میرزا محمد وایي کنځلې د کوکنارو ښه بدیل کښت دی، خو په خبره یې سږ کال یې بیې یو څه راپرېوتې ده. په ترینکوټ کې سوداګر وایي د پخوا په پرتلا په دغه ولایت کې د کنځلو حاصل زیات شوی او د قیمت لامل بیا د لارو بندښت یادوي. نیاز محمد چې په ترینکوټ ښار کې د وچې میوو په مارکیټ کې دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د یو من کنځلو قیمت زر افغانۍ و، خو سږ کال یې چې لارې بندې شوي قیمت یې شپږ سوه افغانۍ ته راټیټ شوی.
یا چوړې د سیولې په تصرف سودا وړي په ګوريزي اړي.
نیاز محمد وايي په اوروزګان کې کنځلې په چارچینو او دهراوت ولسوالۍ کې کرل کیږي او په ترینکوټ کې بزګران اوس تازه ورته مخه کړې ده. دی وايي په افغانستان کې د امکاناتو د نشټوالي له امله کنځلې ډېری ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او هلته ورنه غوړي باسي. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنځلو کښت خوشبین دي او د کوکنارو یو ښه بدیل یادوي. د یادی ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري په راتلونکي کلونو کې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې بزګرانو ته د کنځلو د پروسس ماشینونه ورکړي او دغه شان د دغه کښت د ترویج لپاره لا نور کار هم وکړي.
د راتلونکي دپاره به انشاءالله لکه موږ د کنځلو او زغرو دپاره به هم یوه طرحه جوړه کړو چې هغه د پروسس او د بسته بندۍ او د مثلا د غوړیو د ایستلو او د دې مارکیټینګ د مارکیټ لپاره چې بازار ته عرضه شي د دغه پاک له بمو ان شاء الله کوم څه چې لازم وي هغه وو.
شاغلی خیری وای د دې د معلوماتو لمخي سش کال په مرکز ترینکوټ کې په لاس هکټار زمکه کې کنځلي کرل سوي او دغه شان په ولسوالۍ کې هم ډېرې کرل سوي خو د نامنوي لاملی په اړه کره معلومات نه لري. دی وایي یو جریب ځمکه یو ټن کنځلې کوي او تیر کال کروندګرو له خپلو ځمکو څه کم یوولس ټنه حاصل راټول کړي وو. په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین داسې مهال د کنځلو د کښت زیاتوالي ته خوشبین دي چې په دغه ولایت کې کروندګرو مخکې له دې په خپلو ځمکو کوکنار کرل، هغه بټي چې کښت حرام او غیر قانوني ګڼل سوی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
دولس نیمې بجې شوې. اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند د رغونې د کار د لیدو په مقصد نیمروز ولایت ته رسېدلی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر به پر دې سربیره د نیمروز د امنیتي وضعیت ارزونه هم وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا ته د سفر نوې دوره پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې د روانو ستونزو په اړه خبرې وکړي. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په اروند چنارک سیمه کې څلور ولسی پاتسونوال وژلی دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې تیره شپه په دوه موټر بم چاودنو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې د ګرشک پر لومړی نمبر لویه لاره شوې څلور نور سرتیري ټپیان شوي دي. څو اونۍ وروسته له دې چې ډیری هیوادونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلي بندیزونه نرم کړل، په یو شمیر اروپایي هیوادونو او له هغې ډلې په فرانسه کې د دې ناروغۍ د مواردو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې څو سوه کسانو پرون بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه او په امریکا کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالت په تروی ښار کې جوړه شوه. نوموړی د اتیا کلونو په عمر د جولای په اوولسمه نیټه مړ شو.
لدې سره د دې خبری خبرونې خبری مسائل رانغاړو. ورزو اونیس پروګرام نور بس دی چې کوربه فرید حلیمی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلام، وقت بخیر به برنامه شکست سکوت. به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم. مذاکرات بین‌المللی این روزها بیشتر بر سر زبان هاست و که بعد از رهایی زندانیان دور گفتگوهای بین‌المللی با هیئت حکومت افغانستان مشمول پنج زن با طالبان آغاز خواهد شد. سران حکومت افغانستان در نشست بین‌المللی تقویت اجماع در مورد صلح از تامین حقوق زنان اطمینان دادند. حالا نگرانی اصلی زنان افغان چیست و خواست اساسی آنان در این پروسه چیست؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم که مهمان من در این برنامه گلاله اکبری رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشران جرگه است. خانم گلاله اکبری به برنامه خوش آمدید و مشنویم از شما که آیا به در مورد پروسه صلح و مذاکرات بین الافغانی شما چقدر خوشبین هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و سلام خدمت هموطنای عزیز من که صدای ما و شما را میشنوه و سلام خدمت همه همکاران عزیزتان. خدا کنه جور و صحت سلامت باشین. اما افغانای عزیز و همه مردم افغانستان، ما خوشبین صلح هستیم و به صلح علاقه داریم، به صلح نیاز داریم و یکی از خواسته های ما مردم افغانستان در سطح افغانستان و افغانایی که بیرون از افغانستان است، آرزوی ما آورده نیست دائمی و صلح پایدار در افغانستان است. ما هم تشنه صلح هستیم و به صلح علاقمندی خاص داریم.
خانم اکبری، شما به کدام اساس، به چی دلیل خوشبین هستین نسبت به پروسه صلح که یک نگرانی کلان در میان زنان افغان هم به همراه داره؟
درست است، یک خوشبینی به صلح هست که ما افغان ها سال هاست که زیر جنگ هستیم، زیر فقر هستیم، هر روز تلفات داریم، هر روز کشته و زخمی و بیوه و یتیم داریم. در این رابطه خوشبین هستیم به آمدن صلح که یک صلح دائمی و یک صلح پایدار به افغانستان بیاید، مردم افغانستان از جنگ نجات بیافن و در افغانستان، در کشور خود، در وطن خود، در زیر پرچم افغانستان زندگی بکنن. این یکی از آرزوهای ما، تنها آرزوی من است که همه آرزوی افغانای عزیز است، شاید از شما هم آرزویتان باشه. ولی در ارتباط فرامون پروسه صلح و تامین حقوق زنان در افغانستان نگرانی ما بر جای است. ما نگرانی خود داریم که اگر صلح بیاید و در صلح کدام معامله شود، خدای نخواسته حقوق زنها اینجا نادیده گرفته شود، سهم زنها نادیده گرفته شود و زنها در اینجا رولی نداشته باشند، باز این معامله به نقص زنها شود، ما زنها را یک بار دیگر خانه نشین بکنه. و اینجا واقعا یک نگرانی کلان تنها و منه که به تمام زنان افغانستان و زنان سیاستمدار و زنان نخبه افغانستان است. نگرانی را ما داریم، ولی ما خواستار آوردن صلح هستیم، ولی از دولت میخواییم که و هم از طالبان میخواییم که جایگاه زنا را در پروسه صلح قوی باید بدانن و زنا باید قوی و برجسته باشن و زنا بتانن که از حقوق دیگر زنای افغانستان در پروسه صلح دفاع بکنن و جایگاه زنای افغانستان و حق زنای افغانستان باید مضبوط باشه و ثابت باشه که خدای نخواسته ایجنا و نگرانی در آوردن صلح در افغانستان ما ضربه را نبینیم و ما خدای نخواسته دیچار مشکل و نگرانی نباشیم.
پنج نماینده از آدرس زنان افغان در هیئت هستند. آیا اونا کافی هستی تعدادت که نگرانی های زنان افغان مطرح بسازند در مذاکرات بین الافغانی؟
درست است که تعداد خانم ها در اونجا هست و خانم های خوب هستند، ما هم سرشان اعتماد و باور داریم، ولی فکر میکنم کافی نیست که و همه به نمایندگی زنای افغانستان بتانند در اونجا همه خواسته های زنای افغانستان را برآورده بکنند. اگر چند زن دیگر می بود از پارلمان افغانستان، از دیگر اقشار افغانستان، زنا هم در اونجا حضور می داشت، خوب بود که تعداد زنا زیاد می بود و زنها قوی و بسیار برجسته و متحد پیش می رفتن. این کم است. ولی یک مشکل در اینجا وجود داره که صلح هنوزم سر و صدایش درست واضح برای مردم معلوم نیست. امروز ریاست مصالحه صلح دکتر صاحب عبدالله بدوش داره تا هنوز این نوع دستاورد و این نوع در حقیقت کارهایی که قابل امیدواری برای آوردن صلح باشه ندارن. ولی امروز همه تصمیم گیرنده و طرح ریز کننده و طرح میدادگی امریکا و خلیلزاد است. در اینجا نگرانی است که خانم ها به طور سمبولیک نباشد. این خانم ها فقط در جلسات داخلی، در جلسات خرد و کوچک سهم بگیرن، ولی در جلسات مهمی که تصمیم گیرنده است به خاطر سرنوشت زنای افغانستان و به خاطر حقوق زنای افغانستان، اینا باید از او را دور نمانند و در او جلسات مهمی بین الافغانی اینا سهم خدا و رول به صدای خدا داشته باشند. در اینجا ما امیدوار هستیم که زنها قوی حرکت بکنند. اگر جایی که نگرانی را میبینند، جایی که مشکل را میبینند، جایی که خدای نخواسته به ضرر زنهای افغانستان تمام میشه و مشکلی در اونجا رخ میده، باید به تمام زنهای افغانستان این موضوعات شریک بکنند. بله. و زنای افغانستان را در جریان بگذارن که همه زنها باید دوست به هم بتن از حق و حقوق و امتیاز خود دفاع بکنن.
روی از این مورد هم صحبت میکنیم که چقدر زنا در میانشان خودشان حداقل متحد هستن، اتفاق دارن، میتونن که گپای سازنده داشته باشن. شماره تماس هم هست، شنوندای عزیز شما هم میتونین به 0799 2540 0700 822 755 با تماس شوین و شما هم نظریات و پیشنهاداتان مطرح بسازین. موضوع برنامه ما هم است نقش و حضور زنا در پروسه صلح، که نگرانی های خود هم به همراه داره. صحبت های خود ادامه میتیم با خانم اکبری. در این مورد صحبت کنین خانم اکبری که واقعا در میان خود زنان افغان چقدر همدستی وجود داره و هم فکر در مورد آغاز در مورد گفتگوها و مطرح ساختن حقوق زنا در گفتگوهای بین الافغانی.
ما در ارتباط با وحدت و اتحاد و اتفاق زنا اطمینان براتان میتونم که زنا در باره اتحاد و اتفاق دارن و متحد هستن، به نظرات یک دیگر احترام دارن و می خواهند که متحدانه از حق و حقوق زنای افغانستان دفاع بکنند. در اینجا هیچ نوع نگرانی وجود ندارد که زن خانم ها بین خود کدام مخالفت خدای نخواسته داشته باشند. هیچ نوع مخالفتی وجود ندارد. ولی کم بودن حضور زنا در شورای مصالحه و در ریاست جرگه مشورتی سل و در دیگه جاها می بینیم بسیار برجسته بود. ولی در شورای مصالحه هنوزم زنا حضور فعال و حضور برجسته ندارن. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور، رئیس اجرائیه تعداد زنا را در مصالحه و در همه ادارات و به حساب ریاست ها و کمیته هایی که می سازن به خاطر پروسه صلح زنای نخبه و زنای شایسته و با تجربه را مد نظر بگیرن که نمایندگی خوب از زنای افغانستان بکنن و بتانن موضوعات مهمی که به خاطر تصمیم گیری پروسه صلح راجع به زنا میشه و زنای با درایت، زنای با جرأت، زنای با تجربه، زنای کارکشته و کارفه می باشه که در اوجا از حق زنای افغانستان دفاع بکنه. حتی طالب هم بتانه قناعت بده که برادر، وقتی که تو از یک زن به وجود آمده، تو خوار داری، تو مادر داری، تو همسر داری، تو چرا حق یک قشر بزرگ و عظیم ره که امروز شما تصمیم گیرنده از زنا به وجود آمدین، از مادر خودتان، از قهر خودتان، از خانم خودتان، از حق از وا فراموش میکنین و حق آنها را به معامله میگیرین. باید کسایی باشن که در مقابل طالب و در مقابل تصمیم گیرنده هایی که به خاطر سل در جریان مذاکره هستن با اونا صحبت بکنن و با اونا قاطی و جدی پیش بروند. من امیدوار هستم که دولت در اینجا نادیده نگیره زنای سیاستمدار و زنای نخبه و شایسته را. اگر خدای نخواسته باز در آخر اگر کدام کمی و کاستی را ما در پروسه سل راجع به زنا ببینیم، وقت جوابگو رهبرای سیاسی ما هستن، جناب دکتر صاحب اشرفی، جناب دکتر صاحب عبدالله و بزرگای ما هستند که باید زنا را از آل در همه موضوعات مهمی شورای صلح یا سم فعال بدن و جایگاه مشخصی را برای خانم‌ها باید در نظر بگیرن در تمام بخش‌ها، چه جرگاهای در داخل افغانستان میشه و چی در بیرون از افغانستان میشه. باید زنای افغانستان
اکبری صاحب، یک شنونده هم روی خط داریم، میریم نظریات از اونا را میشنویم. بله بفرمایید، کی از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم، عشرات منین در زبان
ولیس. میربانی، استاسو نظر ده خزو پو حقوق بندی غگیگو، استاسو نظر پا دی عرصه دی ده صلح پو مورد که؟
ما خود ده نظر دی گورر ده کمچه دی وی چی ده صلح روی ده شد حقوق نور کمسلیز مداخو نگولی نور کمسلیز ده خارس بکنش ده شد حق پیزنی نکالی پیزنی او طالب دې د حکومت کې د دې د اوسنۍ حکومت د راښه حقوق دي خپل حکومت دي چې شبعت څو فرخ کوي او خبر د اوسنۍ د چې دا حکم رسمي کې د رسول خبرې کې چې دا حکم ورکړي ولې نو کوي ورکړي چې دا خو ارتیا سخلسي ورکړي حق ورکړي د دې سره دا ښکنه ده چې دا وایي نو خپل کیږي یا طالبان ورکړي په چیر سره راځي طالبان حکم کې ورکړي طالبان هغه ډېر ښه ځوانی ولاړ هر ښه ځوانی ولاړ او هم دا سیمه کې یو داسې راوځي چې د هر څه د هر څه د دې خبرې راوځي دا راځي چې دې کار دې داسې خلک خل دي خبرې راځي چې دا یې د سکرې موسیا د سې مسکی خبرې راځي د هغه څه دا د سې راځي چې هغه ټول څه چې کوي کار څه کوي
استاسو په نظر دغه اوسنۍ دوی چې وختنه لري آیا دا سمبولیک ده د خیزه په مورد کې کوښتن دوی د هغه خیزه چې دوی حقوقونه د مترکهی د خیزه حقوقونه هغه نه غواړي چې هغه سمسې حقوقونه د خیزه تامین شي ستاسو په نظر دغه اوسنۍ چې اکبری صاحب یاد که چه دوی غواړي چې اقل د خیزه ونډه ډېر شي په د صلح په مورد کې ستاسو غوښتنه آیا دا نه ده؟
ما غوښتم خو دا ده چې ګوره اطلاع دې سره جوړ شي خو دې اطلاع سل سره وکړي بیا ښځو ته خوارد په کاکو کې چا ښځه داسې پرېښود چې هکې نه کړي هغه که ښځې په خپل کور کښې حق لري خو ده ته احترام ورته کوي په دا وطن وکړه ټول په اسلامي عمارت کښې که نور ولسي خلک بي دګر درې ښځو ته درناوی لري حق وکړي ورکول کېږي هم په سوله کښې چې د اطلاع دې سوله وکړي بله بیا ښځو ته
ډېره مننه ستاسو نه خوره کوي تاسو له به ځواب درکړي اکبری صاحب شنونده ما بودن اینا هم مطرح ساختن در مورد صلح صحبت کردن میگن که حقوق زنها تامین خواهد شد در صورتی که صلح بیاید و نگرانی جدی نیست و زنها در صورتی که اونا گفتن که ما شاهدش هستیم که تمام طرف ها خواهان دادن حقوق زنها هستن آیا شما موافق هستین؟ نظر شما چی است؟
ما به نظریات خواهرم احترام دارم و نظر شخصی خودشان است اما تا هنوز در پلان ها و برنامه های طالبا و نظریات و دیدی طالبا ایجنا و تغییراتی نیامده نسبت به چند سال پیش
مثلا
گتی امروزشان و گتی 10 سال پیشان هموسته
مثلا در کدام مورد
مثلا تا هنوز نگفتن که زنا طبق قانون اساسی افغانستان حق دارد هنوز از این کار هستن و هنوز میگن که زنا باید پانتونا و مکاتب و دفاترشان جدا باشه و زن حق کاندید کردن در ریاست جمهوری را نداره این گپ هاییست که 10 سال پیشم گفته شده و چند روز پیشم گفته شده ولی در دیدشان و در تصمیمشان هنوز ایج نوع تغییرات مثبت راجع به زنای افغانستان نیامده ما وقت استقبال میکنیم و مطمئن میباشیم و نگرانی نمیداشته باشیم که طالبا قانون اساسی افغانستان قبول بکنن طالبا بیاین از مردم افغانستان معذرت بخواین عفو بخواین و طالبا زیر بیرق افغانستان بیاین پیروی بکنن و طالبا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قبول بکنن وقت ما هیچ نوع نگرانی نداریم ما مطمئن هستیم که طبق قانون اساسی افغانستان و زیر بیرق اسلامی افغانستان و طبق قانون و مقرره دولت افغانستان طالبا میاین مثل آقای حکمتیار واره به دولت افغانستان مدغم میشن و از دولت افغانستان یا بهرمند میشن وزیر شوند، معین شوند، وکیل شوند، سناتور شوند و در تمام ادارات افغانستان اینا باید سهم خود داشته باشند و حقشان باید داده شود از حق خود استفاده خوب بکن او وقت ما هیچ نوع نگرانی نداریم و ما زنای افغانستان مطمئن هستیم که حق و حقوق ما زنای افغانستان طبق قانون اساسی افغانستان به جای خود ثابت است و حالی هنوز نگرانی ما بر جا هست
بله خانم اکبری آیا مطمئن هستین که امی تیم مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان که مشمول 5 زن هستن اینا بتانن با جزیات با تمام گپاره با طالبا شریک بسازن و روی مسائل حقوق زنا و به یک نتیجه برسن
اگرچه زنای قوی هستن، دو سه تا شکی من میشناسم زنای قوی و زنای برجسته و توانمند هستن. در صورت که پنج زن بین خود اتحاد اتفاق خوب داشته باشن و زیاد باید قوی پیش بروند و موضوعات مهمی که راجع به زنای افغانستان از سری از او بپیشن و سری از او مطرح بکنن، استادگی بکنن و دفاع بکنن در برابر طالب، در برابر دولت از حق زنها دفاع بکنن، زنای توانمند هستن. ما امیدوار هستیم که این زنها در اینجا برجستگی خود و توانایی ظرفیت خود نشان بدن، که چون به نمایندگی همه زنای افغانستان اینا رفتن، به نمایندگی قوم، به نمایندگی ولایت، به نمایندگی فامیل، به نمایندگی شخصی اینا نرفتن. اینا به نمایندگی کل زنای افغانستان رفتن و حق کل زنای افغانستان، اینا مسئولیت دارن که از حق کل زنای افغانستان دفاع بکنن، ایستادگی بکنن و خدای نخواسته ایجنا و معامله نکنن. اگر این زنا دفاع کردن نتونن، اگر این زنا از حق زنای افغانستان ایستادگی نکنن، دفاع نکنن، خدای نخواسته کدام معامله صورت بگیره، اولی زنا تاپه میشن که اینا زنای معامله‌گر هستن، اینا زنایی هستن که نتونستن از حق زنای افغانستان دفاع بکنن. او وقت بعد از اینکه ما باید ادعای ما نه و شکایت ها به حساب امو خشم خود بالای دولت افغانستان به قبلانیم، اول بالای زنا ما ادعا داریم، اول ما سر این زنا انتقاد خود میکنیم و بعد میریم به بالای دولت افغانستان و رهبرای سیاسی افغانستان که چرا از حق زنای افغانستان دفاع نکردیم.
اینو
براتون میگم که اگر خدای نخواسته جدی‌ترین معامله در قبال زنای افغانستان شود، زنای فعلی افغانستان زنای چند سال پیش نیستن، اینا آرام نمیشینن و اینا از حق خود دفاع میکنن. باید طالب است، دولت است و امریکاست از آل بفهمه که حق زنای افغانستان باید طبق قانون اساسی افغانستان برشان بتن و از حق زنای افغانستان باید دفاع شود.
اکبری صاحب، امی شنونده را میگیریم. بله بفرماین، کی از کجا تماس گرفتین؟
خیر، سلام علیکم. در پاریاب در ولایت قیصر در ولسوالی محمد نمیازم.
مهربانی ورور، ستاسو نظر
در فیست خدمت اصوال در دوائی مثلا طالبان باید که قانون اساسی و منی پر قانون اساسی تو خشوریت نیست، یعنی در فیست چون در غرب دغه خبرې کوي چې مثلا د طالبانو په نظر د واشان ورغې دي، چې طالبان په منطقه کې د دولت پر منطقه امنیت ډیر دی، مثلا که څه وګورئ
او بخی محمد ورور، دوی د خزه په مورد کې د حقوقونه حقوق په مورد کې دوی خبرې کوي او اندیښنه لري د امنیت اړه نه دي.
د حقوق په منطقه کې امنیت نه خلري، منګه د طالبانو منطقه کې ور معلوم نه دي، اصل به خود نه دي، دلته هم دغه خوند لري، منډ لري،
څه دا لري، څه خوند خزه خوندزي ته تللی نه سي ورور. د طالبانو په سیمه کې خزه کله خوندزي ته تللی سي؟
دا درې څلور کال کې چې موږ طالبانو په سیمه کې ښځې او ښوونځیانو ته چې بعضې ځایونه چې مثلا امنیت یې سم یا چې امنیت یې سم نږدې وي، هلته نور تللی شي نه ښځې تللی شي. موږ په نور حساب په حقوقو په دې حسابو کې تر ګورده تر دولت ډېر د طالبانو امن او اقتصاد یې سم دی چېما ګزاره کړې. موږ دا دوه کاله کې طالب هم نه یم، چې زه تاسو د طالب هم امیر سړی یم. موږ دا دوه کاله درې کاله کې طالبانو منطقه نور منطقې طالبان راغلي ر سم دې دخل کو سره مال خوندې دې دخل کو عزت خوندې دې دخل
کو سره
خوندې دې دا چې دې مادي میږي دا غرب ته خراجله کواشاني واشاني دې
محمد ورور ډیر مننه ساسو نظر واورید زمونږ میلمه ساسته به خپل نظر وایي. اکبری صاحب یک برادر بود از فاریاب زنگ زده بودن، اونا موضوع نظر داشتن، نظر شما چی از این مورد؟
موضوع چی داشتن؟
گفتن که در سایه طالبا نگرانی از نادیده گرفته شدن حقوق زنان مطرح نیستن، اونجا تمام حقوقشان تامین شده و نسبت به حکومت و دیگر جا
گوش بگی گرفتم کردن. حقوق زنان تنها این نیست که در خانه بشینن نان بخورن، در خانه بشینن طفل تربیه کنن، در خانه بشینن لباس بپوشن، کار بکنن. حقوق زنان در بیرون از خانه کار در اجتماع است، تعلیم است، تربیه است، تحصیل است. ما امروز خانمای دکتر را داریم، خانمای انجینر را داریم، خانمای قشرهای بسیار بزرگ و عظیم سیاسی را داریم.
بله.
ما وزیر داریم، ما معین داریم، ما والی داریم. ما میخواییم که پیشرفت بکنیم، ما میخواییم که از این کده قوی تر حرکت بکنیم.
بله.
در هر جامعه ای که زن و مرد یک جای بوده و یک جای کار کرده و او جامعه مترقی و پیشرفت شده.
بله.
و در فامیل و خانواده زندگی او خانواده بسیار عالی و خوب بوده. مثلا اگر یک نفر در خانواده کار کنه، شاید یک وقت اگر یک غذای خوب بخوره، وقتی که دو نفر کار کرد در یک خانواده، یک زن و یک مرد، تربیه فامیلش هم خوب میشه، غذا و اقتصادش هم خوب میشه و سویه امو زندگی فامیلش هم خوب میشه. این هم باید ما مد نظر بگیریم. امروز ببین در تمام دنیا، در تمام کشورهای دنیا به شمول عربستان سعودی، زنها در تمام بخش های دولتی و غیر دولتی کار میکنن. ما فقط از طالبان میخواییم که درست است بیاین تم بگیرن در حکومت، شریک قدرت باشن، شریک تصمیم گیری باشن، شریک برنامه های اقتصادی و سیاسی باشن، اما همکار خوب باید ما با یک دیگر باشیم که زنها هم بتانن در تمام ادارات دولتی طبق قانون اساسی برای ما حق داده، ما طبق از او کار بکنیم.
بسیار خوب اکبری صاحب، نظر خوبی را کردین. و اکبری صاحب یک پرسش دیگه هم است که شما از ممکن شنیده باشین از آدرس‌های مختلف در مورد گفتگوهای بین‌المللی و قرار از گفته میشه که بعد از عید و در صورت رهایی زندانیان ممکن آغاز شود. آیا باورمند هستین که در این پروسه بر سر سرنوشت حقوق زنای افغانستان معامله صورت نگیره؟ واقعا امونگرانی اصلی شما در این مورد چی است؟
ما در جرگای بین الافغانی و در پروسه سل بین الافغانی که منتظرش هستیم که آغاز شود، ما میخواییم بدون این پنج زن دیگه از خانم های نخبه و شایسته افغانستان هم در او پروسه است هم داشته باشند و جای داشته باشند و از حق زنها را بتانن قوی دفاع بکنن. در اینجا ما از دولت خواستی از این را داریم که دولت در این رابطه همکاری کنه. ولی همچنان از دکتر صاحب عبدالله که امروز مسئولیت پیشبرد شورای عالی صلح و دوش داره و رئیس مسائل افغانستان و او باید خوشبین به زنها باشه، امروز در ریاست پروسه عالی صلح باید ما معاونین از زن داشته باشیم، ما در بخش های تصمیم گیری از زنها باشه و در رده های بالا باید از زنها را اینا انتخاب بکنن و زنها را در اینجا رول بتن، سم بتن و زنها باید کارهای قوی را کرده بتانن. زنها را فقط به طور سمبولیک اینا تنها در جلسات نبرن و بیارن، باید از اول تا آخر در تمام تصمیم گیری ها زنا باید در جریان باشه، خبر باشن، آگاه باشن و هیچ نوع گپای پشت پرده و پشت دروازه های بسته باید معامله های صورت نگیره و در همه گپا خانم ها باید در جریان باشه. وقتی که ملاقات ها با سفیرا میشه، ملاقات ها با خارجی ها میشه، ملاقات با افراد و اشخاص بزرگی تصمیم گیرنده بیرونی میشه، باید خانم هایی که در اونجا پنج نفر نماینده زنا هست اونا در جریان باشن. وقتی که ما میبینیم اکثر که احمد محمود امرای فلانی ملاقات کرد ولی هیچ نماینده از خانم ها رو ما در اونجا نمیبینیم، باید اینجا نگرانی برای ما رخ میده که این جلسه به خاطر چی بود و چرا خانم ها نبود، چرا از خانم هایی که نماینده زنا هست در پروسه سل در اینجا حضور ندارن، در اینجا قابل نگرانی است. ما امیدوار هستیم که نگرانی ها رفع شود و اعتماد و باوری بالای نماینده هایی که از خانم ها در اونجا هست داشته باشن و اینا را حق کامل بتن، اینا در همه برنامه ها سهم فعال خود داشته باشن.
بارها حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه بارها اطمینان دادن از حقوق تامین حقوق زنها. آیا فکر نمی‌کنین که شما که میگین که واقعا نقششان و یا حضورشان کم رنگ است این صدمه بزنه پروسه صلح؟
برادر عزیزم درست است که اینا اطمینان میتن، اینا زمینی که اطمینان میتن باید باورمند بالای زنا باشن، باید امروز اعتماد و باور خود بالای خانمای افغانستان داشته باشن. ما از بانوی اول میخواییم که اینجا برجستگی زنا را نشان بده، قوی بودن زنای افغانستان نشان بده که در تمام زدوبندهای سیاسی افغانستان زنای افغانستان رول خدا داشته. ببینین یک برنامه مهم انتخابات است، زنا سهم بیشتر و سهم قویتر در انتخابات ها میگیرن و زنا تعهد و در مبارزه با فساد، در مبارزه با به حساب قاچاق و در مبارزه با مواد مخدر رول و تعهد و صداقت خوب خانم ها دارد. در اینجا باید خانم های افغانستان هم مد نظر بگیرن، نادیده نگیرن.
اکبری صاحب، با این وضعیت، با این نگرانی، آیا انتظار دارین که حقوق زنا در پروسه صلح تامین شود در گفتگوهای بین الافغانی؟
ما که میبینیم امیمینه سال نو از بهارش معلوم است، تا سه ما تقریبا از ریاست شورای عالی مصالحه میگذره این نوع پیشرفتی وجود نداره، ولی ما متیقن هستیم که اگر انتخابات امریکا به پایان برسد پروسه سلام خاتمه پیدا خواهد کرد. و این همه گپا که امروز دامن زده میشه، سر و صدا بلند میشه و تصمیم ها گرفته میشه که یک روز قوت های خارجی را میکشن، یک روز یک صفحه دیگر را باز میکنن و یک روز دیگر میخوان که صلح به وجود بیارن. همه این گپا گپای کمپاینی است.
اکبری صاحب، بسیار تشکر از حضورتان.
از نظر ما گپای کمپاینی است، ولی ما امیدوار هستیم که
برنامه